به امروز. در برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشین.
ډیر مننه سلطان سرور تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د دې وساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې مرستاله د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسون غواړي ور رسیدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. نن دوشنبه ده، د مرغومی یا جدید ویمه ده دسمبر درویشتمه. امریکا ده بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان په مذاکراتی تیم کې باید د دغه هیواد غنی تنوع منعکس سي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ترکیې ولسمشر وی هیواد د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو زغم نور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم په انتخاباتو کې اکثرو افغانانو رایه ورنه کړای سوه، نو باید په راتلونکي مشرتابه او مذاکراتي ټیم کې د دغه هیواد غنی تنوع ښه منعکسه سي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې پرون ماښام کړې ده. الیس ویلس ویلي هر څوک چې نهایي ګټونکی وي باید لومړني او کوټلي ګامونه پورته کړي چې په رهبرۍ او مذاکراتي ټیم کې تنوع ښکاره سي. پرون یک شبه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې له مخې محمد اشرف غنی 50.4% او عبدالله 9.25% رای ګټلې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی ویلي چې باید د افغانستان د لویو لارو امنیت ته پام وسي او پرې نښول سي چې پر لاره تیریدونکو خلکو ته ستونزې پیدا سي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو د لویو لارو په تیره بیا شمال ته د غزیدلې لارې د امنیت په اړه چې اندېښنې راپورته کړې وې ځینې اقدامات کړي دي. د افغانستان پر لویو لارو وخت نا وخت وسلول مخالفان د موټرو مخې نیسي یا پر امنیتي کاروانونو بریدونه کوي چې مرګ ژوبله هم اړوي. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په جوزجان کې ازادي رادیو ته وکړه او یې ویل هڅه کوي چې دغه غوړي د هرات د زعفرانو په څیر نړیوال بازار پیدا او مشهور سي.
ولایت جوزجان مد نظر گرفت
که څنګه چې زموږ د هرات زعفران نړیوال شهرت لري مش کولای سو په دې اړه په جوزجان کې هم یو کار وکړو او د کنجدو غوړي تقویت کړو او یو پروګرام ورته برابر کړی هم دی. د کنجدو بوټي له پخوا په افغانستان کې کرل کیږي او په جوزجان ولایت کې هم بزګر په لوی پیمانه دغه نبات په بیلابیلو بڼو کری. د کنجدو غوړي په نړیواله کچه په نباتي غوړیو کې لومړی مقام لري او هند، چین، سودان او مکسیکو یې لوی تولیدونکي هیوادونه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو وړتیا اوس نه لري. هغه پرون په استنبول کې د جایزو د ورکړې په یوه محفل کې وویل که د سوریې پر ادلب بمبار ونه درول سي اروپایي هیوادونه به د نویو کډوالو تاثیرات حس کړي. اردوغان زیاته کړه د سوریې او روسیې د رژیم د بمبار په نتیجه کې 80,000 کسان بې ځایه سوي او د ترکیې د سرحدونو پر لوري ور روان دي. په ترکیه کې د سوریې لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال دېره دي. د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ادلب کې د رژیم د مخالفانو پر وروستیو مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیې ولسمشر وویل چې هیواد یې د روسیې د بمباریو د درولو په خاطر له روسیې سره هیڅ حدسه نه سپموي. هغه زیاته کړه چې نن دوشنبه له ترکیې یو هیئت مسکو ته ځي او د سوریې د کړکیچ تر څېړنې وروسته به پرېکړه وسي چې راتلونکي اقدامات به څه وي. د هند په څو ښارونو کې پرون پلازګونو زره کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهره وکړې. یوازې په جیپور کې د مظاهرچیانو شمیر 2,00,000 تنه شول سوی دی. مظاهرچیان وایي چې د تابعیت نوی قانون مسلمانان منزوي کوي، په هند کې کډوال زیاتوي او اساسي قانون ماتوي. یو مظاهرچی اظهر خان رویټرز آژانس ته وویل
پولیس جو کر رہی ہے پولیس میں پولیس سے بھی ریکویسٹ کر رہا
ہوں حقیقت چې پولیس کوي زور څخه احترامانه هله کوم چې سرغړونی دینه کوي زتر هله کوم چې مشته هم د هندیانو په سترګه وګوري د نورو انسانانو په څیر موږ هم کورونی او ماشمان لرو. له مظاهره چانو هم غواړم چې په آرامۍ د خپل مظاهره کوي او تاوتریخوالی دینه کوي. مظاهری زموږ حق دی او دوام ورکوو تر څو چې دا قانون بیرته نوي لرې سوی. پرون یکشنبه مظاهرو وروسته له هغې زور واخیست چې یو ورځ مخکې یې په اترپردیش ایالت کې 9 مظاهرچیان له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول. ټول ټال 23 کسان د ډسمبر له 11مې په هند کې وژل شوي او پولیسو 10 مظاهرچیان نیولي دي. او د ازبکستان د پارلماني چاکونو د رایو شمیرنه دوام لري او نن به یې پایلې اعلان سي. دا له کله چې درې کاله مخکې ولسمشر شوکت میرزیایف واک ته رسېدلی، په ازبکستان کې لومړني پارلماني انتخابات دي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په خبره تمه ده چې د ټاکنو پایلې نن دوشنبه پر ځایي وخت د ماپښین 2 بجې اعلان سي. کمیسیون ویلي د پرون ورځې په ټاکنو کې 14 میلیونه او 3.5 لک کسانو ګډون کړی و چې پر شرایطو د برابرو 1.5% جوړوي. دغه انتخابات د نوي ازبکستان نوې ټاکنې په شوار ترسره سوې. خوشنونکي وایي چې په ازبکستان کې د رایو پر شرایطو 40 میلیونه کسان بیا هم د انتخاب له محدودیت، د غونډو له محدودیت او د نورو سیاسي حقونو له محرومیت سره مخامخ وو او په انتخاباتو کې رښتینی سیاسي مبارزه ونه سوه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی مرستیال د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي ورسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. دغه کمیسیون وایي
منګ واقعا ان شاء الله نه کوم کټ تحصیل اندی راځو او نه به کوم تاکټ کټ ان شاء الله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکي.
د مالی وزارت وی افغانستان د نړیوالې ټولنې شرطونه پوره کړي او د دې وړسوي چې بیا نړیوال مرستې ترلاسه کړي. خو څارونکي وایي
شفافیت تضمین باید
ټول هیوادوالو ته ورکړل شي. په کندوز کې چارواکي وایي چې د شوزو په وړاندې د زور زیاتی پیښې کمې شوې دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د هند ستر اعظم یو ور بیا د تابعیت د قانون د بدلون دفاع وکړه. 2 اونیز پروګرامونه هم مخ پر وو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونی د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د دغه وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز په ټویټر کې کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې پرون اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې وګټلې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس د دغو پایلو اړوند شکایتونه ثبت او څیړي. سپی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز کړي. ویلز په منسوب ټویټ کې راغلي، امریکا د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي او د ټاکنو له کمیسیون هم مننه کوي چې له ننګونکو شرایطو سره یې کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون شفافه او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله او یو شمیر نورو کاندیدانو د لومړنیو پایلو په اعلان اعتراض کړی. عبدالله چې یکشنبه ماښام د ثبات او همبالنې ټاکنیز ټیم د غړیو په حضور کې غږېده، د انتخاباتو په کمیسیون انتقاد وکړ چې د ده په خبره له تقلب کارانو سره لاس یو کړی دی. د اوویل اعلان شوې پایلې لومړنۍ وي او اوس د انتخاباتي پروسې یوه لویه برخه د شکایتونو څېړنه پیلېږي او دوی هم د خپلو شکایتونو بررسي غواړي.
ماز کمیسیون شکایت انتخاباتي توقع داریم کې
موږ د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون دا توقع لرو چې د قانون لمخې په دقت ثبت شوی او ثبت کیدونکي شکایتونه بررسي کړي، تقلبي رائے جلا او پایلې له قانون سره په مطابقت کې وړاندې کړي،
تقلبي رائے جدا کنن و نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
عبدالله ادعا وکړه چې د خبره د پاک رایو په اساس د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی یکشنبه د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی په صداقت او شفافیت سره د قانون لمخې خپل کار کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې څه کم 3 میاشتې مخکې د میزان په شپږمه وشوي او د لومړنیو پایلو اعلان په دې څو واره وزنډید چې د رایو د بیا شمیرنې په وړاندې د عبدالله د ټیم لخوا ممانعت کېده. اخو د افغانستان اوسنی جمهور رئیس او په ټاکنو کې کاندید اشرف غنی یک شنبه ارک یوې غونډې ته وویل نور انتخاباتي ټیمونه د اصول رعایت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې خپل شکایتونه تعقیب کړي.
اوس وخت دی دا چې ټول د لوبې اصول ومنو او پر راتلونکي ورځو کې چې د شکایت محترم کمیسیون خپلې فیصلې کوي یا هم دا ټیم
اشرف غنی که څه هم د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې له 50% زیاتې رایې خپلې کړې خو ویې ویل ټیم یې شکایتونه لري او له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره به یې ثبت کړي. اخو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشرې زهره بیان شینواری ډاډ ورکړ چې دوی به په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي.
ماسمو چې قرآن عظیم الشانه صحیح او دا هغه متحد مو چې غیر د قانون او غیر د طرز العمل من واقعا انشاءالله نه ده کم تکت تحصیل لاندی رازو او نه بکم تکت ده انشاءالله آقا من نه تقاضا من نه وکی او نه بکم سیاسی کم کمزور کم آقا چی تاش اشاره وکړه غنه کوي او بی‌طرفانه صادقانه مطابق قانون بخپل شکایتو او اعتراضو ته رسیدگی کوو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د چهارشنبه تر پایه د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان اړوند شکایتونه ثبت کړي او څېړنه به وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یک شنبه ویل د بیا شمیرنې او تفتیش تر بشپړېدو وروسته 1,000,000 او 800,000 کسانو په ټاکنو کې رایه ورکړې وي او د همدغو رایو لومړنۍ نتیجه دوی اعلان کړه.
د سفی الله استانګزي راپور و. د مالی وزارت وایي کوم شرطونه چې ورته نړیوالې ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په پام کې نیولي و افغانستان وتوانید چې دغه شرطونه پوره کړي او د دې وړ سي چې بهرنۍ مرستې او پورونه ترلاسه کړي. دا خبرې د مالی وزیر پرون په یوه غونډه کې کړې دي. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په اقتصادي مالی او بانکي چارو کې اصلاحات د ډیرو عوایدو راټولول د هیواد په کچه د لوی اقتصاد ښه مدیریت اقتصادي وده او د اداري فساد پر وړاندې مؤثره مبارزه د دې لامل شوه چې نړیواله ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق IMF د افغانستان پر اقتصادي او مالی پروګرامونو او پرمختګونو باوري شي. دا خبرې د مالی وزیر محمد حماین قیمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د 1390 مالی کال د لاسته راوړنو او پرمختګونو د بیانولو پر مهال خبریالانو ته وکړې. خاغلی قیومی وویل
با تطبیق این اصلاحات اعتبار افغانستان نزد جامعه
د دغو اصلاحاتو په کېدو سره د نړیوال ټولنې پر وړاندې د افغانستان اعتبار لوړ شوی او مرستندویان بل افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په مجموع کې افغانستان د شپږو دورو بریالیو ارزونو وروسته توانیدل چې د نړیوال ټولنې 3.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي.
خاغلی قیومی وبل په 1390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 1.3 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی وي، خو دغه وزارت وتوانید چې په دغه کال کې 209 میلیارد افغانۍ راټول کړي. د دا هم وویل چې اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو سکل 3% ته لوړه شوې ده. د ده په خبره پر روان مالی کال کې 95.4% بودیجه لګول شوې چې ساری په تیرو کلونو کې نه لیدل کیږي. خاغلی قیومی ډاډ ورکړ چې که د هیواد امنیتي او سیاسي وضعیت ښه شي دا هیواد به په لږه موده کې ډیر اقتصادي پرمختګونه وکړي. په دغه ناسته کې د افغانستان بانک مسؤول واحدالله نوشیر د هیواد د بانکي سکتور په اړه خبرې وکړې. ویل په روان کال کې انفلاسیون له 3.1% ته راټیټ شوی دی. مالی زیرمې له 1.5 میلیارد ډالرو نه 1.8 میلیارد ډالرو ته او اقتصادي وده له 2% نه 2.5% ته پورته شوې ده. مسؤولینو دا هم وویل افغانۍ د ډالرو پر وړاندې 14% خپل ارزښت له لاسه ورکړی، حال دا چې ترکی پیسو یې پر وړاندې 50، پاکستانی روپیو پر وړاندې 30 او ایرانی اسعارو یې پر وړاندې 40% خپل ارزښت بایللی دی. سره له دې چې د مالی وزارت او د افغانستان بانک مسؤولین په هیواد کې له اقتصادي او مالی لاسته راوړنو او پرمختګونو راضي دي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید داسې پروژې پیل کړي چې له یوې خوا یې عواید ډیر او له بلې خوا یې د خلکو اقتصادي ستونزې کمې شي. خانولی تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خپل اقتصادي نظام ډیجیټلي کړو او هیڅ کله په هغه کې لاسوهنه ونه شي. د شفافیت تضمین باید ټول هیوادوالو ته ورکړل سي. مبارزه د فساد سره او بل داسې عام المنفع پروژو ته باید توجه وسي چې د هغه نه حداقل د 15 او 20 کلونو په ترڅ کې هیوادوال ګټه پورته کړي.
افغان سوداګر او پانګوال هم شکایتونه کوي چې حکومت دې د عوایدو د راټولولو ترڅنګ خلکو ته خدمات وړاندې کړي. سوداګرو د خپلو فعالیتونو لپاره له حکومت نه د زیربناو، ځمکو، برېښنا او د قوانینو د ساده کولو غوښتنه کړې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو واوري.
د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو توکو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په برمل کې واوره سوې ده، خو کډوال د خوراک، پوشاک او سونګ لپاره د اړتیا وړ توکي نه لري. چارواکي وایي چې پر کډوالو به ژمنۍ مرستې وویشل سي. نور حل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنۍ مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واوري شوي ساړه ډیر دی، خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي، د پوښاک وسایل او د سونګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانوي کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې آزادۍ رادیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واورې شوي دي، ژمی دی، ډېره یخنی ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی. نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه د خواسته نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي. سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدقي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سونګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته وه، هغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو ساشکله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته د هغه نه ورته رسېږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی، ایل ډبلیو نه، دغه نه دا غوښتنه کوو چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاش کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د یوې میاشتې وایي و بوجۍ اوړه ورکړل.
زه زاهدالله د برمل پکتیکا ولایت نه خبره سره کوم. میشته د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، په دا کې د یوې میاشتې مرسته یې وکړله یوه بوجۍ. موږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د ژمي سامان مزیر کو، او که څنګه چې په خیس کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکو.
د عبدالله وزیرستاني په نوم د شوال اوسیدونکو وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقد او پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له خاره دوا، درمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته څنګه دا یو ضرورت لري، په یو سوډه روغی، ژمی روغی، میژې نویسیار نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپی غاوشي منځيري داغه چې سوړه دای چې غان رښتای یی طریقه نومز دیریشته ځغان رښتا.
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروایی
د دبليو اف له خوا د دې درې میاشتې مرسته ځان دیدلې دی. یوه میاشتې مرسته مرتوره سواله دي، دوه نور عمر شدلې دي، تل نور ګون کې تازه تکمیل کړه چې برمن لپاره ماده دی لرو ته سودې د خوراکي مواد ورسو. نو دغه د مرکز بیډینګ د نو دی حکم قراردادي قرارداد غټي به د زمستاني کومکونو د توزیکي کې د نشار لپاره یا نقد مرسته یا غوی نقد مرسته مقابل کې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپته بایومیټریک شوي کورنۍ میشته دي چې یوازې نوي کورنۍ پورګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
لیکوال زمان احمدی چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوی ازادي راډیو ته وایي چې دای مجرم نه، بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی. احمدی وکاله په زندان کې تیر کړی دی. هغه د هغې لیکنې له کبله په بند محکوم سوی چې خپره سوی هم نه ده. تفصیل له خان محمد سین.
احمدی مو د افغانستان په لوی زندان کې د بندیانو د یو بې ساره پروګرام په سنډه کې ولید. زمونږ همکار وای خی ازادي راډیو لومړی رسنۍ وی چې له ده سره مرکه وکړه. خاغلی احمدی و کال مخ که پا بامیان ولایت که ده بوداد ده مجسمه ده ویجاره دو پاره ده یوی نخ پریشو مقاله ده لیکلو لامله اسلامی مقدساتو تا پس پکاوی توران شو چه لده عمل پا کابل که یوی محکمه ده شلو کلونو پا بند محکوم کر. احمدی ده بند و کال تیر کرده خو کل چه ده دل پار زینو رسنه و طولینیز و شبکو عدالت و غخت تیره میش ده افغانستان ستر محکمه ده پاره ده مخکینه و محاکمو حکمون لغو کرل. په پام کې ده چې د ده په اړه محکمه په راتلونکو اونیو کې بیا ترسره شي. راتلونکې محکمه به د احمدي لپاره برخلیک جوړوونکې وي، ځکه دغه محکمه کولی شي چې ده بې ګناه ثابت کړي، یا یې د مخکینیو محاکمو حکم ومني او یا پرې بل حکم وکړي. احمدي اوس کور ته د تللو او له خپلې مېرمنې او دوو لوڼو سره د لیدو شیبې شمېري. د آزادی رادیو سر په خبرو کې وویل له زندانه د خوشی کېدو فرصتونه برابر شوي او هیله من دی چې محکمه بی ګناه وګڼي.
هفت سال اندی تلخی ها و امرارت های فراوانی را تحمل کردم.
شوخا و کلمه با زندان که دیری ترخی و زخملی وست چه دو نری دا ازتمند و خلق و لخواز ما پڑا عدالت وقتنه کیگی و ام دو زندانی که دو دیر در دونمی و رخی دل.
دا چه دا زمان احمدی محکمه با کل دایریگی تر وست روخانه نده. د افغانستان د ستر محکمې او لوی سرنوالۍ ویاندویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په دغه نخپرې شوې مقاله کې څه وو؟ زمان احمدی وای د په دغه مقاله کې په بامیان ولایت کې د شاه ماما او سلسال د مجسمو ویجاړوونکي غندلې دي. احمدی ازادي راډیو ته وویل په دغه مقاله کې د اسلام مقدساتو ته هیڅ پکاوی نه دی شوی. د ده په خبره دغه مقاله یې اووه کاله مخکې د خپرېدو لپاره موعود اونیزې ته لیږلې وه چې له خپرېدو د مخه جنجالي شو او دی له امله بندي شو. دغه افغان لیکوال باوري دی چې مجرم نه بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی.
من در مقاله هم از گروه های رادیکال تروریستی
ما په مقاله کې د تروریستی رادیکالو ډلو یادونه کړې وه چې د افغانستان د اکثرو خلکو نظر هم و او دی د هیواد د فرهنګي میراثونو ساتنه د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت اصلي دنده ده. نن چې یو ځل بیا د طالبانو واک ته رسېدل احساسېږي، ټولو ته څرګندېږي چې زه نه یوازې دا چې مجرم نه وم بلکې د ټولنې د ارزښتونو مدافع وم.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل له وروستي حکم وروسته باید د افغانستان قضایي بنسټونه د مسؤلیت په منلو سره د ښاغلي احمدي د حیثیت اعاده وکړي. د یو نخ پور شوي مطلب د لیکلو له امله د ښاغلي احمدي بندي کېدو ډېر غبرګونونه پارولی دي. په افغانستان کې د بیان د ازادي ملاتړي بنسټونه د ده بندي کېدل په هیواد کې د بیان د ازادۍ د بې ثباته کولو نښې ګڼي. دغه بنسټونه د ده په خوشي کېدو ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو لومړنیو پایلو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو له مخې چې د یکشنبې په ورځ اعلان کړی، افغان ولسمشر اشرف غني د ولسمشر په توګه یوه بله 15 کلنه دوره ګټلې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي ښاغلي غني د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو د څه باندې 1,800,000 معتبرو رایو په سلو کې څه باندې 50 ګټلي او دا یوازې لږ له هغه حده باندې دي چې دوهم پړاو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تلو مخنیوی کوي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه پړاو چې په ترڅ کې به یې غني له خپل اصلي سیال عبدالله عبدالله سره سیالۍ ته اړ ایستل کېده. ښاغلي عبدالله د اعلان شویو پایلو له مخې په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلې دي. دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ رئیس چې د امریکا د پوځي مداخلې په نتیجه کې په 2000 لومړي کال کې نسکوره شوه، په دې هیواد کې د ولسمشرۍ څلورم ځل انتخابات دي چې ترسره کیږي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه هغو سیاسي ناندریو ته په پام چې د دغو انتخاباتو د ګټونکي د اعلانولو بهیر یې 2 میاشتې ځنډولی وو، د چارو کتونکي باور نه کوي چې د یکشنبې د ورځې اعلان شوې لومړنۍ پایلې دي دغه جنجال ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې لومړنۍ نتیجه د غور وړ ده او د دې لپاره چې دوهم دور انتخاباتو ته د ښاغلي غني د تلو مخه ونیول شي ښایي لانجې په اونیو دوام وکړي تر څو د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي ښاغلي باس په غیر معمول ډول له احتیاطه کار اخیستی او د ټویټر له لارې ویلي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ نتیجې د تایید لپاره ډېر نور اقدامات لا پاتې دي او ټول افغانان باید دا هیر نه کړي چې دا مسله یقیني کړي چې افغانان پر وروستۍ نتیجې باور وکړي.
امریکایي فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکا جګړې ته پام اړولی او لیکي په تیر یو کال کې د متحدو ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ هڅې د افغانانو د کړاوونو لپاره کافي دي. خبرونه په تیر یو کال کې له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې او دغه راز له طالبانو سره د خبرو تر لغوه کېدو وروسته افغانستان ته د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستي سفر ته په اشاره لیکلي چې ترامپ چې له طالبانو سره د خبرو د ورد پرانستلو اعلان وکړ، دغه راز په پام کې لري چې له افغانستان نه د 4000 سرتیرو د وتلو اعلان وکړي. د فارن پالیسی په لیکنه دا ښایي طالبانو ته داسې پیغام ورکړي چې هغه ولسمشر ته چې د بیا ټاکلو لپاره غواړي خپل سرتیری له افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي منتظر پاتې شي.
اوس هم یو بهرني مسله تعقیبوو. د هند صدر اعظم نریندر مودی یو ور بیا د طبیعت د قانون د بدلون دفاع وکړه او ویل چې دغه بدلون د هندستان له خلکو په تیر بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. هغه یک شنبه په پلازمینه نیوی دیلی کې د حاکم ګوند بهاراتیا جناتا په یو غونډه کې وویل د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه بیره ونه لري. د دسمبر له 18 چې کله د هند د طبیعت قانون تعدیل شوی په دغه هیواد کې خلک په تیر بیا مسلمانان مظاهری کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي چې مسلمانان منځوي کړي. سپی ولاستان اگزای او نور تفصیل.
د نوې ډیلی پی وڅنډ کې د بهاراتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله. دې غونډې ته د مودی او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو. مودی د هند د تابعیت په تعدیل شوی قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي. مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالو شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده.
نه هندستان مې کوئی ډیټنشن سنټر
ده. د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي زورونو په خاطر هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخې هغه غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنگلاديشه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملت پال ګوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوې تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر لې ولسمې کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوه او خلکو ټینګار کوي چې ازادي او عدالت غواړي. په جیپور کې 200,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یو وی رويټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده، دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرجوب له هم اوښتي. د دغو 11 ورځو په جریان کې په ټول هند کې 23 مظاهرچیان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې 9 کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا 1,000 مظاهرچیان د ګرزبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي.
د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی ناکام کاندیدان باید د کمیسیون پریکړه ومني او افغانستان د نور د بحران خواته نه بیایي. عبدالواحد مدقق له کابل په خپل سیمه کې لیکلی شغلی عبدالله باید خپل مشکلات د قانون پرانا کې حل کړي او خپل استیال کاندید محمد اشرفانی ته مبارکي ورکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلی نوې ولسمشر باید تر هر کار د مخه سولې، امنیت او اقتصاد ته جدي پام وکړي. احسان الله بارکزی له هلمند لیکي عبدالله غواړي چې په حکومت کې یو ځل بیا ونډه ترلاسه کړي. نجیب الله لمر د کونړ له پیچ درې لیکلی د ټاکنو پایلې باید ټول کاندیدان ومني. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي په افغانستان کې په خپله افغانان سوله راوستلی سي، نه امریکا او نه د ناټو غړي هیوادونه. عبدالقاهر د کندهار نه لیکلي د میوند په ولسوالۍ کې زموږ کلینیک سمه دوا نه راکوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ډاکټران دې رابدل کړي. هیواد اجمل له پکتیا لیکلي، په پکتیا کې د هیواد موسسې چې د ملکي روغتون د درملو او وسایلو قرارداد لري 15% درمل هم روغتون ته نه راوړي. سید احمد عمری له کندهار لیکي، زموږ سولې ته خوشحالي زیاته ده، انشاءالله چې هیواد ته به سوله راځي. خپلواک ساپۍ د لغمان له علیشنګ څخه لیکلي، د ژمي پر رسېدو سره په علیشنګ ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې د جنګونو له کبله بې کوره سوي په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. او احسان الله بارکزی د هلمند څخه لیکلي، شاوخوا یوه میاشت کېږي چې په لشکرګاه باندې برق